السلام علیکم، احمد شبریم ستاسو کوربه. د افغانستان په نهو ولایتونو کې نن د ورشتونو اټکل شوه دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیشندن ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل او بامیان کې به ورشتونه وشي. په ځینو کې له 10 تر 40 سانتي مترو پورې د واورې او په ځینو کې له 10 تر 25 ملي مترو پورې د باران اټکل شوی دی. د وړاندوینو له مخې د شنبې او یکشنبې په ورځو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو امکانات شته چې په مرکزي، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو او په جنوب لویدیځ او ختیځو ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکانات شته. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي په ګڼ شمېر کډوال له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته ستنېدلي دي چې پر ټولو خدماتي برخو یې فشارونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 13 د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان افغانستان ته تر 2,300,000 ډیر افغانان ستنه شوي دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کډوالو لویه برخه د روغتیايي خدماتو، انرژي او کارموندنې په برخو کې ستونزې لري. همدارس د استوګنې په برخه کې هم افغانستان ته د کډوالو لستنېدو سره مشکلات پراخ شوي. هنج بنه وکړه چې له افغانستان سره به د سرطان ضد درملو، واکسینونو او یو شمېر روغتیايي وسایلو مرسته وکړي. د هند روغتیا وزیر جیګت پراکاش پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د درملو یو لوی بار له 1,28 سیټي سکن ماشینونو سره افغانستان ته د لیږلو په حال کې دی. ښاغلی پراکاش پرون په نوې ډیلي کې د طالبانو د امن روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي سره چې د یو پلاوی په مشرۍ د لندې په 15 مده هند په بلنه د غیوات تتللې دی وکتل او له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د هند د وشتمهاله مرستو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. په ناروی کې د افغانستان سفارت چې 6 کاله پسرلی واک د طالبانو استازي ته وسپارل شو، د ناروی، ډنمارک او آیسلند میشتو افغانانو لپاره د پاسپورتونو توزیع پیل کړه. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت دوري په میاشت کې موافقه وکړه چې د طالبانو ډیپلومات نجیب الله شاهین د سفارت د لومړي سکرتر په توګه وپیژني. د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې جمهوریت نظام نسکور شو، په اصلو کې د افغانستان په سفارت کې د پاسپورتونو د بیش لړۍ ودرېده. په اروپا کې د ناروی په شمول په جرمني، هالند، اسپانیا، بلغاریا او یو شمېر نورو ډیپلوماتیکو استازولیو کې د طالبانو ملاتړیو ته اجازه ورکړل شوې ده چې افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي، خو تر اوسه له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. تاکل شوی د چنن د اوکران یو پلاوی د امریکا په میامی کې له امریکایانو سره پر دې خبرې وکړي چې څنګه په اوکران کې د روسیې ارغل پایتر رسیدلی شي. د اوکران د جګړې او پر دغه هیواد د روسیې د تیری د پایتر رسیدو لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو طرح چمتو کړی ده چې له دې طرح سره د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ډیر موافق نه دی، ځکه چې د روغې جوړې په دې طرح کې باید اوکران د خپلې خاورې له جنوسي متیر شي. بلورته رټر سرشنس میامی ته د روسي د یو پلاوی د تک خبر ورکوي چې د شنبې یا یکشنبې په ورځو به له امریکایي لوري سره خبرې کوي. د کرملین وایان د متر پسکوف د پنجشنبې په ورځ خبريالانو ته وویل چې ماسکو په دې لټه کې دی چې پوښتنه چې امریکایي پلاوی د ولسمشر ټرمپ د سولې د طرح په تړاو له خپل اروپایي شریکانو او کیف سره څه نتیجو ته رسیدلی دي. د چاشن به پورس د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل ک چرته کیف او اروپای مشان د واشنگتن د سولې له پلان سره موافقت نه رسی شي، روسي ځواکونه به په زور له اوکراینی پوځیانو نور سیمه لاندې کړي. اساتیرړو په انټرنیټ کې pasatirado.com کې اوري. جرمنی غواړي په سلګونو افغانان له پاکستان خپل هیواد ته د دوه نوې پلنډه موده کې انتقال کړي. بلورته له پنجاب او سنده د خیبر پښتونخوا لورته لیشتېدل یو شمېر افغانان وایي چې شتمنې یې پاتې دي.
ایران یې مو ورته کورځي پولیسي نیسي په پنجاب کې چې د موږ ترته کېدلی دلته وزغلي خپل کالیب چې نشو تللی دا بس کوم.
په خبرونه کې د پاکستان په اړه دا هم واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان پر اسلام آباد انتقاد کړی چې ولې پولیس په زندان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان لیدو ته د هغه د کورنۍ غړي او وکیلان نور پریښتي.
عمران خان یو سیاسي قیدی دی دغه خیالات سره کسره اتفاق کوي که اختلاف کوي او دا دغه حق دی چې هغه سره ملاقاتونه وشي
او په دې خبرونه کې به په یو تحلیلي مطلب کې واوري چې افغانان څنګه تر مسکې لاندې اوبو ساته لوړولی شي
د وچه ساګانو کې دا اوبو ذخیره کې کوم ځمې کلرو چلته کښت مړه دی کړي هلته باید اوبو ذخیره کړو دا برمې هم کېدای شي چې دغه اوبو نه ډک شي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمني د کورونی چور وزارت وای په پام کې لري چې تر دوه اونۍ پلانټ موده کې له پاکستان تر 500 ډیر افغان کډوال د غیوات ته ولېشتوي د جرمني د کورونی چور وزیر الکساندر دوبرنت لوی جرمني رسنی سره خبرو کې ویلي دا هغه کسان دي چې د جرمني له فدرال حکومت څخه د بیا مشتي دوه رسمي شپنه تر لاسه کړی ده په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې جرمني ته د لیشت په تمه دی وای چې څومره ژر ممکن به دا کار دې تر سره کړي ځکه په خبرې دوی افغانستان ته د جبري سنیدو له خطر سره مخامخ دي تفصیل په دې راپور کې
د جرمني د کورنیو چارو وزارت وای دوی پلان لري چې ټول هغه افغانان کوم چې د بیا مشتي دوه رسمي شمنه لري په نګدي راتلونکي کې د غهیوا ته ولیکدوي د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت د پنځمبه پورز د دسمبر پاتلسمه د رندي پونوم یو جرمني رسنۍ سره په خبرو کې ویلي په دې ډله کې هغه کسان شامل دي چې د جرمني ځواکونو د شلکلن حضور پر مهال د دې هیوا د لیدارو بنسټونو سره همکاري کړې ده همدارنګه هغه کسان هم پکشته چې د بشري حقوقو په برخه کې فعالیت او د فدرال د بیا مشتي دو پروګرام په چوکاټ کې ثبت شوې دي د ښاغلي دوبرنت په وینا دا مهال 1400 کسان چې د فدرال بیا مشتي دو پروګرام او 500 کسان چې د سیمیز استخدام په پروګرام کې شامل کی په پاکستان کې دي او هڅه کیږي چې د امکان تر بریده د دسمبر په میاشت کې جرمني ته ولېږدول شي خو په وینا کې دا شي د سینو د دوسیو ارزونه راتلونکو میلادي کال ته وسنډيږي دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت په څو ځلې اعلان کړی چې هغه کسان چې نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کې سونه لري باید روان کال تر پایه دغه هیواد پرېږدي کنه نو افغانستان ته بستانه کړل شي د جرمنی اړندې رسنۍ پر راپور کې د غشان په بونستک کې د زرغون ګوند کورنی سیاست ویان مارسل امریچ له قوله ویل شوې هغه افغانان چې په پاکستان کې د انتقال په تمه دي افغانستان ته د شړل کېدو له جدي خطر سره مخ دي غټینګر کړي چې همدا کسان و چې د جرمنی ځواکونو حضور یې ممکن کړی و او طالبانو ته د دوی پریښودل د ده په خبره یو بیرحمانه او ظالمانه چلند دی په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې د جرمني د بیا مشتېدو رسمي شمنې ترلاسه کړي وایي پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه نه دی او د جرمني حکومت باید ژر تر ژره د دوی د انتقال لپاره اقدام وکړي له دې کډوالو څخه یو تن چې غوښتل نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
موږ ټول اندېښمن یو ځکه وخت ډېر کم پاتې دی او هغه لیکدونه چې باید ترسره شوه وای لا نه ده ترسره شوې د افغانانو ډېر شمیر لا هم پاتې دي موږ هم د جبري استلو یا افغانستان ته د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو
همدارنګه یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل نو موغه کې پر راپور کې خبر شو په خبرې د جرمني د بیا مشتې دوه رسمي شمنې ترلاسه کړي ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې اوازې په تیرې یو میاشت کې دوه ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او د پیسو په بدل کې خوشی شوی دی د زیاته کړی چې که جرمني ژر د دوی د انتقال په برخه کې اقدام ونه کړي نو افغانستان ته به واستول شي او له نامعلوم برخلیک سره به مخامخ شي دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې او شمېر افغان کډوالو چې کلونه په پاکستان کې جرمني ته د انتقال په تمه تیر کړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جرمني له حکومت د پناه غوښتنې در رد یا نه منل کېدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي دي دوی ویلي وو چې د امارل په نوم د کډوالۍ او حقوقي دوسیو لرونکي دي په دې کې ډېر هغه کسان شامل دي چې د جرمني حکومت له لوري ورته د منلو یا بشري انتقال شمنه شوی وه خو د انتقال وروستی پړاو یې له ځنډ یا بیا کتنې سره مخ شوی و خو د جرمني اړندې رسنۍ پنځشنبه د دسمبر په 13 په خپل تحلیلي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې 650 افغان کډوالو ته له دې عمله منفي ځواب ورکړل شوی چې نور د هغوی د منلو لپاره هیڅ سیاسي لیوالتیا نشته په راپور کې ویل شوي دا کسان هغه دي چې یوازې د منلو یوه ژمنه یا ابتدایي تایید ترلاسه کړی و خو دا منل له حقوقي الزامي بڼه نه وه خپله کړې او د جرمني حکومت په رسمي او قانوني ډول د دوی منلو ته ځان ژمن نه وګڼلی د جرمني حکومت په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځانګړو پروګرامونو په چوکاټ کې هغو افغانانو ته چې له خطر سره مخ وه لکه د پخواني حکومت کارکوونکي د بشري حقونو فعالان او زیانمنې کورنۍ د منلو ژمنې کړې وې خو د روان کال په میمیاشت کې په جرمنی کې د نوي حکومت لره منځته کېدو وروسته د افغان کډوالو د منلو او انتقال بهیر له ځنډ سره مخ شوی دی. د جرمنی رسنیو د راپورونو له مخې په برلین کې د حکومت له بدلون وروسته هغه افغانان چې جرمنی ته د بیا میشتېدو ژمنه یې ترلاسه کړې، تر اوسه په 500 پلان شویو الوتنو کې د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه د جرمنی هانوفر ښار ته انتقال شوی دی. خو سره له دې هم نږدې 1900 افغانان لا هم په غیوات کې جرمنی ته د انتقال په تمه دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکا ولسمشر تایید کړ چې غواړي څومره ژر ممکن وي ستور مزل سپوږمۍ ته واستوي او مریخ ته احتمالي ماموریتونه د اوس لپاره شاته کړي دي. ډونالد ټرمپ د پنشن بي پورس په وی اجرایی فرمان کې وویل چې غواړي د ناسا د آرټمیس پروګرام لري چې د هغه د ولسمشۍ د لومړۍ دورې پر مهال پیل شوی وو تر 2023 کال پورې امریکایي ستور مزل سپوږمۍ ته ولاړ شي. په دې فرمان کې راغلي چې دا ډول د سپوږمۍ پر سطح شکته کېدل به په فضا کې د امریکا مشي ثابت کړي، د سپوږمۍ د اقتصادي پراختیا بنسټ به کیږي، د مریخ د سفر لپاره به چمتووالی ونیسي او د امریکایي محققانو راتلونکي نسل ته به دا سفر یو الهام شي. په فرمان کې دا هم ویل شوی دی چې د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره یا ناسا هیله منه ده چې تر 2030 کال پورې په سپوږمۍ کې د دایمي اوسېدو لومړني ګامونه واخلي او د سپوږمۍ په مدار کې د اټومي بټیو د ځای پر ځای کېدو پر پلانونو غور وکړي. فرانس پریس اژانس سرګندوی چې اوسنۍ پلان داده چې امریکایان د 2020 کال تر نیمایي پورې د آرټمیس درې ماموریت لري د سپوږمۍ پر سطح شکته شي، خو ورته پلان مخکې هم جوړ شوی وو او بیا څو ځل وڅنډېده. خو د یو شمېر متخصصینو په باور شاید دا ماموریت یو ځل بیا هم وڅنډې شي، ځکه هغه فضايي بیړۍ چې د سپوږمۍ پر غول انسان شکته کوي او د ایلان ماسک د سپیس ایکس شرکت جوړوي تر اوسه چمتو شوی نه ده. بل لورته د ولسمشر ټرمپ اجرایی فرمان هم پر ناسا او هم پر خصوصي فضايي سکتور فشار زیاتوي چې ټاکلي اهداف پوره کړي. متحده ایالات غواړي له چین څخه مخکې شي، ځکه چین هم اراده لري تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته عمله واستوي او هلته اډه جوړ کړي. د سپوږمۍ ماموریت ته لومړی ټوب ورکول د هغه څه پر خلاف دي چې ټرمپ د روان کال په پیل کې ویلي وو. کله چې هغه په جنوري میاشت کې بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شو، وی ویل چې غواړي د خپلې څلور کلنې دورې تر پای مخکې په مریخ کې د امریکا بیرغ ولګوي پرته له دې چې د سپوږمۍ ماموریت ته اشاره وکړي. خو اوس سره له دې چې واشنگتن له ډېر مودې راهیسې وایي غواړي لومړی هیواد وي چې انسانان مریخ ته واستوي، دا هدف لا هم ډېر لري ښکاري. د جون په میاشت کې د ټرمپ او ایلان ماسک ترمنځ اختلاف چې ماسک د مریخ ته سپړنې سخت پلوی دی او همدارنګه نورې مهمې نړیوالې سیاسي ستونزې شایي د ټرمپ فضايي هیلې بدلې کړې وي. د پاکستان د پنجاب او سند ایالتونو د پولیسو د نیولو لویری خیبر پښتونخوا ته راوتلي یو شمېر افغانان چې ډېرې کوچیان دی وای اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ ازادي رډو ته وویل چې پاکستانی پولیسو ته ویل شوی له خیبر پښتونخوا نه پنجاب او سند ته د افغانانو د ورتګ مخونی سي. په دې اړه راپور لر.
په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان کډوال وای پاکستانی پولیس د خپل مالونو د لیک اجازه نه ورکوي او نسیه دوی چې ډېرې کوچیان دي. چهارشنبه د سپتمبر په 18 ازادي رادیو ته وویل د پولیسو د نیولو لويري خپل کورنیو سره خیبر پښتونخوا ته راوتلي، خو پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي. یو تر نه دغه کډوالو چې نه غوښتل نومي پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
دې د ما سامان پاته د خپل سامانو ته نه سوړتلې پینډي کې ډېره سختي د پولیس والا تنګول کوي چې اوس مونږ ته لار راوخی مونږ څه شی وکول تم پرېګ دیني سامانونه راوړي د کورو کرایې نه راپس رواني دي خپل سامانو ته سیره نه دلته ساړه دي مونږ څه شی وکړو.
یو بل کډوال چې د هم نو غختل نومي پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته ورته خبره وکړه.
د ما ولا خپل سامان پاتې ده ایران مې ورته کورځي پولیسینی سي په پنجاب کې کده مونږ تر تخته دیلی دلته وزغلی خپل کالیب شنه سوتللی دا بس کوم
په پاکستان کې د افغان کوچیانو یو مشر حاجی دریا خان هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبره تایید کړه.
د سې بسلګونو د سې بزرګونو د سې بلوچستان کې د سې کراچۍ کې د سې پنجاب سیمو کې افغانانو باندې پرېشر راغی، دوی خپل سر وست، خپل عزت بچ ک سامانونه د ډیرو خلکو پاتې دي، کرای کورو کې په خپل جوې کې خپل خلک دي چې اغه به څوک خلک دي غو سامانونه پاتې دي وروره.
د پاکستان حکومت پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ته دی چې د پاکستان حکومت لخوا پاکستانی پولیسو ته ویل شوی چې افغانستان خوا کڅوک زی مخې منیسي، خو که بیرته راستنېدو کې وي مې پرېږدي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان کولای شي افغانستان ته ولاړ شي او بیرته پاسپورت او ویزې سره خپل د کور سامانونو پسې راشي.
دوی افغانستان څنګه چې واپس خپل پاسپورت ویزا باندې را خپل سامان وړلی سي، داسې څوک نه پرېږدي چې د کراچۍ نه پېښور ته تللی او بیا واپس کراچۍ ته راتګ غواړي او د دې نه خپل سامان وړي، نو پولیس ورته په لارې کې مشکلات جوړوي، دا رنګ مطلب رنګ اجازه نه ورکوي.
په پاکستان کې د اکتوبر میاشتې له لومړۍ لسیزې وروسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته د افغان کډوالو د نیولو بهیر چټک شوی چې کوچیان هم پکې شامل دي. مخکې دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې سند او پنجاب کې د پولیسو د نیولو او ځورولو سره مخ دي، مالونه نه خرڅېږي او عام قصاباني هم نه اخلي. دوی د پاکستان له حکومت او وخت غوښتی و. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR ویلي له هغه وخته بیا د روان 2025 کال د نومبر تر 10 پورې پاکستان لږ تر لږه 1.3 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي.
او پاکستان کې ساریش د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت په کلکه غوښتي چې په زندان کې د عمران خان للیدو د هغه خپلوان او وکیلان نه منع کوي. د پاکستان خوانې سرریاسم او د دغه هیواد د تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان له سباندې دوه کلونو او څلورو میاشتو رئیس د راولپنډي پاډیاله زندان کې د اداري فساد په ګډون پولیسکونو نورو تورونو زندان شوی دی. پورسوی میاشتو کې د زندان ساتونکو د کورنۍ خړې ډیر لږ زندان ته ورپیشته چې له هغه سره وګوري. عمران خان چې د 2013 کال د اگست میاشتې د 2022 کال تر اپریل پورې د پاکستان سرریاسم د پاکستان پر پاوز او وسنۍ واکمنو چارواکو سخت نیوکې کوي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال شانواز ترکزی له پاکستان راپور لري.
امنيستي انټرنیشنل ویلي عمران خان سره د کورنۍ خړو او د وکیلانو ملاقات یقیني کړی شي. دوی لیکلي پاکستان حکومت دی پسند دستي توګه د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو د لاندې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د هغه د کورنۍ د غړو او د قانوني وکیلانو د ملاویتو اجازه ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په 19 دسمبر په خپل اکسپانډ لیکلي د عمران خان د پلویانو په احتجاج باندې د اوبو توپې وشتل او تشدد کول د آئین او د قانون ضد عمل دی. پخوانی سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک مشال رډو تول پاکستان کې ډیر راپورټونه داسې هم میډیا کې راغلي چې د ترهګرو د ډلو ځینې بندیانو سره په بندیخانو کې میډیا خبري هم کړي. نو دول عمران خان خود د دې ملک وزیر اعظم پاتې شوی او د کورنۍ او د وکیلانو ملاقات ضروری ده چې ورسره وکړي شي.
ارزاده چې عمران خان یو سیاسي قیدی دی، دغه خیالات شورا کې سره اتفاق کوي کې اختلاف کوي، او دا دغه حق دی چې هغه سره ملاقاتونه وشي. دا اصل کې پاکستان کې اوس دی وخت چې کوم نظام دی کې آئینی نظام کمزور شوی دی، قانون کمزور شوی دی. دلته یو امریت یو داسې امریت دی چې په سرګنده باندې خپل نوم نه ایران نه خو امریت راغلی دی او دا فوجي امریت دی. نو دې کې دوی سیاسي مخالفینو سره بد سلوک کوي. عمران خان خو مشهور سړی دی، بیا پارټي ده، نو غیر دنیا ته رسیږي.
د سازمان په خبر کې زیاته شوه چې د اړیاله بندیخانه نه بهر چې د عمران خان د پاره د پاکستان تحریک انصاف پلویانو احتجاج کړو، پاغه باندې د اوبو توپونه شیندل شوی او ور باندې تشدد هم شوی. دوی د مظاهره چانو د خولي دا هم کړي چې ګنی دغه اوبو کې ځینې کیمیاوي مواد شامل وو. په دا حواله سره وفاقي او د پنجاب حکومت خود سندي ویلي چې ګوندي کیمیاوي مواد استعمال شوی یا نه. خو وفاقي حکومت وار په وار دغه شان احتجاجونو باندې خپل خبرګون کې ویلي احتجاج د هر چا حق دی، خو دا سن چې تشدد پکې وشي او هغوی دغه شان احتجاجونه د تشدد ډک بللي. سازمان لیکلي عمران خان سره د ملاقات اجازه نامه های کورټ اسلام آباد هم جاری کړي، خو بیا هم هر وخت چې د ګوند پلویان بندیخانه ته ورغلي ور باندې تشدد شوی. په اسلام آباد کې د سپریم کورټ یو وکیل محمد عارف ګوندل مشال ریډیو ته وویل په عمران خان د لګیدلې تورن او سزا مطابق قانون او آئین د هغه سره د ملاقات ته هیڅوک نه دی منع کړی. نو بیا دا پوښتنه چې آیا دا څه کوم رقم مجرمان دي چې ملاقات د قانون د مخې منع دی؟
جو یو ټیروریزم کا لا ہے اس کے مطابق یہ ہے
کہ دا خود چې د ترګر عزت کم قانون دی دا غیل مخې دا د ترګر سره یا بیا چې په داسې سرگرمیانو کې ککړ وي ملاقات پر سره نه کیږي تر دې چې دا غوی د کورنۍ کارډونه هم بندېږي دا غوی د پیدایش دستاویزونه بند شي پاسپورت او شناختی کارت بندېږي هم دا شان هغه ته ملاقات اجازه هم نه وي ایم این ایس انٹرنیشنل زیاته کړي چې ملګری ملتونو هم د دغه ګون په پلویانو د نیمې شپې مهال تشدد غندلی د تحریک انصاف په دغه مظاهرچیانو د چهار شنبې په شپه د اوبو توپونه شیندل شوي یاد سازمان د ملګری ملتونو د یو دستور چې منډیلا رولز نومیږي حواله ورکړي چې په کې لیکلي د کورنۍ غړي منې کول به د سزا په تور نه کاریږي. دغه رولز یا قانون ملګری ملتونو په 2015 کال کې د جنوبي افریقا د پخواني صدر نیلسن منډیلا په نوم پاس کړی و.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې چې په کومو سیمو کې ژور څاګان زیات شوي هلته کاریزونه او چینې وچ شوي دي. په ښارونو کې بیا ژورو څاګانو د شاوخوا مروجو څاګانو اوبه زبېښلې دي. د اوبو د متخصصینو په نظر د ژورو څاګانو بله ستونزه دا ده چې څومره اوبه چې د مځکې له تله راوځي د هغه نیمایي بیرته د مځکې تل ته له بهره نه ورځي. د چاپیریال او د اوبو د چارو متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې د ژورو څاګانو اوبه ډیر ارزښناک دي خو موږ به ځای لګو.
هندوانې دغه شایان چې دومره ارزښت په مارکیټ کې نه لري متاسفانه د هغوی لپاره ډیر ارزښناک ځمکې لاندې اوبه مصرفوي. نو موږ او تاسو باید دا کښتونه کم کړو. دا کښتونه چې ډیر اوبه غواړي یوازې هغو ساحو ته اختصاص ورکړو چې اوبه موجود دي لکه په ننګرهار کې په کونړ کې آلته چې سندونه دي آلته چې وبو نه دي باید موږ تاسو یوازې هغه کښتونه وکړو چې د ارزښت وی لکه بارزښت وی لکه زعفران لکه هنګ او بل باس دا چې د وبو استفاده باید موثر کړو. هغه سیستم د قطرایي سیستم دی بل سیستمونه دي چې باید دا په تدریجي توګه په افغانستان کې پلی شي.
د مځکې د تل وبو ډیره استفاده شي د دې سبب شي چې مځکې په ځینو سیمو کې کښېني چې د چاپیریال ساتنې د پوهانو په باور د دې او د تورته د زیانونو سبب شي چې اکثره جبرانیدونکي نه دي. د ژورو څاګانو کیندنې د کابل او یوشمیر نورو ښارونو ترمنځ کې لاندې اوبو سطح ټیټه کړې ده. د اوبو متخصص ریاست درمل وی په کار د چپ نشتی فاصلو کې د څاګانو د کینستلو مخاوني ول شي.
د اوبو د زمکلاندې د ټول یو سطح نه د ټول په یو جسم کې نه دی پرتې ده. د مختلفو د تیګو او د دې په منځ کې پرتی وی نو په کوم ځای نو کې چې د دوی د ټولېدو ظرفیت کمی د جمع کېدو ظرفیت کمی په غوږ ځای نو کې باید د اوبو دراوستلو سیستم تنظیم شي. یعنی په ډیرو زیات فاصلو کې کویانول شي او اوبو دراوستلو او د اوبو بیرته داخلېدو په منځ کې یو خط توازن ساتل شي. یعنی هغه اوبه چې موږ راوباسو هغه هم اوبه باید بیرته د سیستم ته داخلي شي.
کباران واورا او د اوبو سم مدیریت نوي ترمځ کې لاندې اوبه هم اورستر بلې شکته کیشي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې په وینا په 2020 کال کې د افغانستان ترمځ کې لاندې اوبه 12 متره شکته شوې دي. د همدې ادارې د څېړندو لمخې په کابل کې هر کال شاوخوا 100 میلیون متره مکعب اوبه مصرف شي او د دې اوبو نیمایي بیرته د ترمځ کې تل اوبو ته نه داخلي شي. دبليو اس یو مؤسسه د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې له 1990 تر 2012 کال پورې یو څېړنه کړې ده چې د هغې لمخې په دې سیمه کې په ځینو ځایونو کې 6 متره او په ځینو کې 8 متره ترمځ کې لاندې اوبه ټیټې شوې دي. په ښارونو کې ترمځ کې لاندې د اوبو د ټیټېدو علت د منرالي اوبو چینې د کتاب لیکوال ستانه میر زهیر داسې بیانوي.
هغه شنه پارکونه د منځ لاړ په هر ځای کې ځایونه سیمه شو اوبه مکمل چې باران شي او هغه د دې په ځای ځمکې لاندې جذب شي هغه تومات د سیمټو او د سیمټو یالو د لارې کابل سیند تر سیږي او کابل سیند بیا ته اٹک تر رسېږي.
د اوبو د یو شمېر متخصصانو په باور د کابل ترمځ کې لاندې اوبو لپاره پکار ده چې د کابل په سیند کې اوبه وبه شي. شاخلی زهیر وای چې د کابل ښار ترمځ کې لاندې اوبو د ژغورلو لپاره د مځکې د سر د ډندونو غم باید وخوړل شي چې وچ نشي.
ډېر امکانات موږ ته شته چې د کابل د زیرزمینی اوبو د تغذیه لپاره دا عادي نه لو هغه جو ډندونه جو اوس کرغې بند کړه کرغې بند ما اوس نه وای تر درلامان د کرغې نرانی وله تر درلامان او تر د پولیس سنجي او کاټي پروانه پر ځغل تبه سخت یو بنه وای دي همدغه د کرغې د بند د بارهني اوبو د ډنګ هغه زیر مده
د مزکې د تل د اوبو د زیرمې د زیاتېدو لپاره خلک په خپل کورونو کې ځینې هڅې کولای شي. مثلا په روسیو کلونو کې ځینې خلک د افغانستان په شارونو کې د بامونو واوري په خامو ځایونو کې اچوي چې مزکې جذب کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د باران له اوبو سره هم دا چم کولای شو او په دې ډول په 45 کلونو کې د مزکې د تل د اوبو کچه لوړولای شو.
چې په ویلې کې د شزای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نشي وګره اوسې د دې لپاره یو څار وکیندو او دغه اوبه اوته مصاوته مسیر ورکو او د اوبه الته ولاړ شي. هدا قال مثلا 2 متر جوړې دي رجوړه دې نه چې فکر وکړه سهار کور 2 متر مکابه اوبه کچره ذخیره کی او دا په تدریج سره د مزکې لاندې به جذب سي د اوږده مهال کې د ساته د مزکې لاندې دا راپورته کی.
د کابل پانتون د زمک پیشندنې پانځه پخوانی استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل چې د مزکې د تل د اوبو لپاره نسبتا لوی هڅه هم کولای شو.
جذبي څاګانې په مسیر د سیلابو دا نه تنه خلک به دولت هم دا کار وکړي دوی ته د دې لپاره به دوی خو امکانات لري سکواتر لري نور وسایل شته دغه وسایل په وسیله به کولای شي چې دلته زین دغه جوړ کی جذبي څاګانې غټي څاګانې جوړ کی چې اوبه چې راځي اوبه د جذب مزګی لاندې.
شاخل نادم بیا وویل چې په شارونو کې هڅ کې ودانې باید مجبور شي چې جذبي څاګان وبسي.
په شارو کې چې ډیر د بلند منزل چې جوړیږي جذبي څاګانې باید ولې وس خوشبختانه دا کار روان دی پدې چې دا اوبه مثلا په ویلیو کې بعد خوشینسي د جذبي څاګانې وی چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبي ساته هم د مزکی لاندې اوبه تقوی کوي هم په سړکو کې اوبه نه راوځي. ته ما پیشنهاد کړو کابل شهروالي سره می په تماس نیولې و چې دغه ویلی چې د سړکونو تاسو جوړوي په انخ کې د کانالونو دا په هر سل متر کې جذبي څاګه جوړ کړي چې دا اوبه راځي راسن د جذب سي.
شاخل نادم زیاته کړه چې په کابل کې پوجنو ځایونو کې چې نوی ویالي جوړې شي جذبي څاګانو ته توجه کوي خو په ټولو ځایونو کې دا چاره نه عملي کیږي. په شارونو کې د ورشتونو او د اوبو د جذب لپاره د اوبو د یو شمېر متخصصینو په نظر پلی لارې باید کانکریټ نشي او په کورونو کې هم لارې باید سیمنٹ نشي ځکه چې کانکریټ په اوړي کې هوا تودوي په ژمي کې هوا سړوي نو لارې باید له خښتو یا ډبرو جوړې شي او په منځ کې شګې یا ځانګړې خاوره وشیندل شي چې اوبه د مځکې لاندې کش کړي. د دې ځانګړې خاورې په اړه شاغلې نادم وایي
اغه داس یو مخصوص خاور د خښتو چې مثلا فرش کیږي دا پیادرونه بیا په منځ کې دغه خښتو به خاص خاور د الته پاشل کیږي چې بیا خلاګانې دکی د خاور خاص دغه د پاره چې اوبه جذبي زین زایونه اتا شختي کورونه چې خلک جوړي د خښت فرشي الته د خاور تیټي دغه د خښتو په مابین کې دخل خلاچ پیدا کیږي دا دکی دا خاورشته په افغانستان کې خو بيخي ډیر دي نه هرڅه پیدا کولای شي.
که په شهرونو کې د ته نسبی توجه زیاته شوه ده چې د ورشتونو او ډیر ځای نشي په کلیو باندې کې باید خلک څه وکړي. د نړیوال بانک د یو راپور لمخې بیا سلنا افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې په کلیو باندې کې هم د ورشتونو او به زیرمه کولای شو.
خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچ ساګانو کې د اوبو ذخیره کې موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو الته باید اوبو ذخیره شي که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې الته کښت مونږ نه کړی او تاسو روزګار دی الته باید اوبو ذخیره کو. نو دا په افغانستان کې کوم موږ تاسو دا برمی لرو چې وچ دی دا برمی هم کېدای شي چې د اوبو نه ډک شي.
کله به اکثر افغانان د مزکی د تل د اوبو د زیرمو غم خوري خپل وونو بوټو او مزکو ته په قطری سیستم اوبو ورکوي او د بارانونو او واوري اوبو به نه ضایع کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 سمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د ازادي ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملما دی. زما ملما اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسه او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې لغ خپل ملما غوړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدل یم. په 1940 غالباً یو 40 کال کې، او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یو علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو، یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې موسېدلی یم، چېرته چې مې د پلار دن لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته، یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و، چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې پکې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ، او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په لیسه کې مو د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې؟ ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زم په خپل نه پوهېږم، بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، او په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا دوه نیم سوه خره به و. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا که کرایه کړی نو په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه، او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ، او بس بیا د هغې نه پسې ډېر راوته رالو، بیا پسې بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي، او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه، او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لري و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې سایکل چا پېژندلو نه، نه و، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه، فکر تخیل دا هغه وخت په مشومتوب کې هم در سره وو او کورست د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړني وختونه چې یعنی ولنی سینفونه یو ټول دي شو په هغه وخت کې مشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم نو په هغه وخت کې د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو، که د بل چا وو هغه مې لوسته، نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي مطرحي هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه، بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې، بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خوا خو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام وکړه؟ زیاتره مراکو کې دا کیسه ما کړله. نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه خوده، د آصف سمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی هغه. نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي، نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله. خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې، په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاده ته ویل داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې. بس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعرۍ څومره وخت دوام وکړ؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې وړتیا وي نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
که یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم، یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم او کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو جړا چیرته ځي، او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ته چې له ما پوښتې ته ووایا، وریځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولی په خونخورې هڅه ووري، سوی د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وښي تیر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غم د زنګو د وخت ملګری دی، غم د زنګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ویم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکي په فکر کې واشم هغه سوچ چې بنډه
ډېر الله ډېر زیاته مننه. تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پایل کړل وروسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ورو خو ده دا ستاسو لومړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وي او بیا وروسته مو دوام ورکړ
مخکې دې نه چې ستاسو زاپښتنو زو دوام کوم نو دا به ویمه چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لړمې کیسو یو ټولګه وا د محلونو خوا کې هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سمیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې صاحب زاده محمود ادریس لیکلی دی ډېر زیات ښکلی ناول دی نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ خوښې مې شولې البته د لیکلو چل مې تیار کړی دی بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ بیا د شهادت په اخبار کښې مې خپارېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو راغلل ډېرې وستایلې ما هغه ورځپاڼې کې چاپ شو نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به 160 لنډې کیسې لیکلې خو زما د لنډو کیسو په دغه کښې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستانونه وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل
چې په عین حال کې چې طنز په کې دی یو خپګان یا تراژیدي هم پکې ده خپګان
بله هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته دی ووایستو که هر څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل حتی استادانو لکه سمیم صاحب هاشمي صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کښې مې کړی دی تقریبا ما 2 لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دي او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړي هم دی او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوي
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډېره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی که نه
نو دا ښایسته معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کښې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه ته لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانې افسانو کښې 100 په هغې کښې د 100 کلونو کښې چې چا لنډې کیسې په پښتو کښې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کښې دا یې څېړلي دي د دې کامیانې او خوالې دا ټولې دختلي دي په هغې کښې په اخره کښې بیا 10 کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب پې کېدای شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی د دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې د حفظالله تراب کیسې چې دي دا دغه دي لېرې نوي دي نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې م چې دي دا یښوونکي ما ته ښکاري
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې
صحیح ده نو فرض د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي
بلې هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کښې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ډیره زوري او چای د وایلو او د لیکلو جرأت نشو کولای په هغه باندې مالیکل کړی د بلګې په توګه زموږ په هغه لومړنۍ لیکوال کې راځم چې اولنۍ کس مو سره دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهد او د ځینو قمندانانو د نادود په برخه کې دغه کړی دی لنډې کیسې لیکلې دي د فرزند امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلې دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادو دي وې په هغې باندې مې کیسې لیکلې دي نو د سیب جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی خلک یې تشویقوي او بالاخره دا هم چې کابل ته هلته چیزي چور هر څه خلاص شوی خو بس سیګز د مخې ته ورځي او دا تیر باسي پیسې پر هغه لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بل اخر سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې لمانځه لپاره وړل کیږي.
دا به د هغه کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله 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 ما غوښته زنه دغه سین جنازه خلکو ډیره زیات خوخه کړي و یا فرضاً د تمدن لکه زما یو تنځه کیسه ده ما په پتلون نکړي ده کنه نو دغه څه یو دغه په برابر واج چې په پتلون ډیره غوښتل یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل بشیر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یې واج په پتلون کې خلاصه کړي و کولی دې نو خالي هم نه دا خو بيخي ډیره زیات خلکو خوخه کړه.
ډیر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي.
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ما چې لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي زه نه لږ څو سره توپیر دی چې یو په خپل ډرامم کې څه ده ولنه کې څه خو کې څه ده او د دې ترمن تاثیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو یې شل کیږي نور هغه کومه کیسه چې هغه ماغه سره روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه ودې کې ته دروغ کولې نه شې ستې بلنه نشې کولې وړې اشتباه چې دی وکړل ټوله کې سړي د منځ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه به کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل هغه زم نسبت د هغه ډېر دی د لنې کې سین ډېر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په هغه کې یو چې یو خپل جنې په لنې کې سټي مګر هم ته ته عمل نه شي دا هغه جړه دا هغه ادا دا په خپل د لیکل سمچا د دې زیات اثر لري او نور باید هغه چې کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لنډ کیسې په دې هغه باید پټ مخکې نه رسوانی او په سر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو باید ډیر د ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کوم لنډ کیسې یا ډرامې یا سیریال کې تلوسه نه هغه ته څوک ازريږي نه چې ویلولي یا وی وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډ کیسې نه ګرام کار دی او یو بل خبره د ډېر لنډ کیسو نه ډرامې جوړېدلې شي او ډېر ښه لنډ کیسې دي چې دغه نه جوړېدلې شي نو زه دې سوال جواب زغه خبر کولای شم چې سړی تخطیط غوړي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو بوت کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کولو دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي خو زه د سې ډایرکټر مو دا ډایرکټر او مختلف قسمونه لري د جنگ بیل ډایرکټر د ډانس بیلی د ډایالوګ بیلی زه په خپل د انداز ډایرکټر یعنی زه په دې باندې پوهېدل مو چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي اگر چې ډایریکټر باید په خبرم پوه شي وکړ. خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایریکټر خپل دی، هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایریکټر وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم، نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف په ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي و. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم، نه شوم په مدیر د معارف افسر راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بس بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي و. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وژي، زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمینان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده. یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقرر وي، هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا د لحاظ د هغوی نه مخ.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې اوسو د پښتو چې جوړېږي، دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامه یې چې دي لیکلی، بیا مې خپل سیریال ور ولېږه. یو څلېرویشت کسه سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وې، دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم، که خدای هغه وزیر صاحب کار پرې وخت جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه. افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم، او خوندورې لیکم. یعنې که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زموږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه. تراب صاحب، لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست، هغه چې چاپ شوی دي، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده، هغه هم د لنډو کیسو ده. نو شعرونه یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوتې څېرې او د پړانګ پر ځای. په دې کې دولس که دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپونه، د افغانستان پخوانی اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات. دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو. نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی، او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی، هغه هم چاپوم. د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي، چې یو انتقام نومېږي، او بل د ونې مینه. نو دا شین لگے دل تم کار کوم بلا بلا یو مجموعه می دلند کی سو پنگسی جو دلند نو خبری کی د جنوری په میش کی دیوال نو خبری کی دای نوم د ذات پنگسی جو پنزل اسلامی کی سی اوس کدی شیر خوښ نو شیر به درکړم
مهرباني وکي او ما دې هم دې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی او تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واوره و بیا به ته په منی وکي
نو شعر به څه دی چې تصویر د تصور دې ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي اخر مې پیغلو خو نور د صبر ستر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي څوک د بڼو چې جکی تا وکړمه له سترګو دیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکه د خدای خدی وي.
د آزادی میلمه
ਪਾਲਵੀ ਰਾਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਲਾ ਵਿਆਉ ਦਸੋ ਜਰੂਰ ਗੁਪਤੀ ਰਾਵੀ ਪਾਲਵੀ شوق نی راوی